אמריקה רג
רדיו אשנה
אשנה רדיו
אשנה רדיו
רדיו אשנה
סדאי אמריקה.
السلام علیکم درنو اردن کو د امریکا غشنا راډیو د دې ساده خبرونو سره تاسو خدمت کې حاضر یم. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت مدري چې د درمګړي هیواد دی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د درګرو د ورکړو اسنادو سره نه وکي. د بهرنی چارو وزارت ویان احمد شکی مستغنی چې نن په کابل کې خبري غونډه وینا کوله ویل چې کابل چمتو دی اسلام آباد سره د ترګرو د لیستونو په سر مخامخ خبري وکي. د بهرنی چارو وزارت له ترګرو سره د مبارزې په چاره کې د پاکستان په نیت د سرګندولو ترڅنګ وویل چې افغانستان هیڅکله ترګرو ته د امن لپاره پناه ځایونه نه دي ورکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه څوک چې د افغان امنیتي ځواکونو ډوډۍ پټوي، تیل غلا کوي، وسلې په دښمن پلوري او د فساد په نورو ډولونو کې لاس لري، د زغملو نه دي او تر قانوني تعقیب لاندې به ونیول شي. ولسمشر غنی نن د مارشال فهیم په نظامی اکیډمۍ کې د نهمې دورې د افسرانو د فراغت غونډې ته وینا کوله او ویې ویل د افغان امنیتي ځواکونو امکاناتونه د ناوړې ګټې اخیستنې او غلا په وړاندې مبارزه د حکومت په لومړیتوبونو کې ځای لري. د جرمني څخه د استل شو افغان کډوالو درېمه ډله نن د پنځم په پورس کابل ته ورسېده. د اروپایي پارلمان د یو پلاوی غړي نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې دا وخت په اروپا کې د کډوالۍ موضوع سیاسي شوی، خو په دغه په وینا په اروپا کې د افغان کډوالو په وړاندې کله هم د وګونې چلن نه دی شوی. په کابل کې د اروپایي اتحاد دوه کسیز پلاوی ویلي دي چې اکثر افغانانو د اقتصادي ستونزو له امله اروپایي هیواد ته مهاجرت کړی دی او ټینګار کوي چې دا ډول مهاجرتونه د مخنیوي لپاره باید نوې لارې چارې ولټولی شي. د پاکستان د لاهور په ښار کې په یو مارکیټ کې نن 14 وشوه، اته تنه پکې وژل شوي او شل نور ژوبل شوي. چارواکي وایي سمدستي د 14 علت نه دی معلوم شوی. په پاکستان کې په دې آخري وختونو کې ځانمرګي حملې زیاتې شوې دي او په تېرو څو اونیو کې لږ تر لږه 130 تنه وژل شوي. پاکستاني طالبانو اسلامي دولت ډلې مسولیت په غاړه اخیستی دی. د سوریې د چارو دپاره د ملګرو ملتونو خاص استازي نن د پنځشنبې په ورځ په ژنیو کې د سوریې د حکومتي هیئت سره وکتل. همدغه راز ټاکل شوی ده چې سټیفن ډی مستورا نن د سوریې د حکومت د مخالفینو د هیئت سره هم وګوري. د سوریې په جګړه کې د ښیلو خواوو قریب نهه میاشتې مخکې په ژنیو کې کتلی و، مګر هغه وخت د اوربند د ماتېدو له کبله خبره قطع شوه. عراقی امنیتی قواو چې امریکایي ملاتړ کوي نن د پنځشنبې په ورځ په موصل چې د اسلامي دولت پر ډله د ډلې په لاس کې دی او مرکزونه هم په لاس کې دي، تاروزي حمله شروع کړې ده. دغه ښار په هوا میدان چې عسکري اډې ته نږدې دی برید شوی دی. د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د کابینې دو غړي هڅه کوي چې د مکسیکو په اړه سپینې ماڼۍ نظر بدل شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن او دغه هیواد د کورنی امنیت وزیر جان کیلی د سه شنبې په ورځ د مکسیکو له جمهور رئیس انیکا پانا نیتو او دغه هیواد له یو شمېر نورو مقاماتو سره وکتل. دا د نشي توکو، سوداګرۍ او مهاجرت په اړه په لوړه کچه د دوه هیوادونو د مشرانو ترمنځ د غونډو لومړۍ برخه بلل کیږي. مکسیکو ته د امریکایي مقامات سفر په داسې حال کې کیږي چې امریکا او مکسیکو ترمنځ اړیکې د پخوانه ډېرې ترنګ کړې دي. جمهور رئیس ټرمپ په تکرار ویلي دي چې مکسیکو سره د خپل هیواد په سرحد یو دیوال جوړوي او د مکسیکو د حکومت نه غوښتي دي چې دغه دیوال د جوړولو لګښت هم په غاړه واخلي. په امریکا کې د ډیکوټا اکسس په نوم د تیلو پایپ لاین په ضد مظاهره کوونکي په شمالي ډیکوټا کې د اعتراض له سیمې څخه ویستل شوي دي. مظاهره کوونکو په سیمه کې خیمې لګولي او له وتلو مخکې په کمپ کې اور هم لګولی دی. د امریکا د فوج د انجینرۍ څانګې اعتراض کوونکو ته د چهارشنبې تر ورځې وخت ورکړی و چې له سیمې ووځي، ځکه چې د موسمي سیلابونو خطر موجود و. لس تنه اعتراض کوونکي چې له دستور څخه یې سرغړونه کړې وه پولیسو نیولی دي. د سیمې یو شمېر اوسېدونکي او د چاپیریال ساتنې فعالین د تیر کال اګست د میاشتې را په دې خوا د دې کوټه د اکسس پایپ لاین د جوړولو سره مخالفت په هدف د اوستي سایکون په کم کې راغونډ شوي دي. او وروستۍ خبر دا دی چې په ملیزیا کې واکمن د ملي جبهې د ائتلاف د ځوانانو څانګې په پلازمینې کوالالمپور کې د شمالي کوریا سفارت ته یو اعتراضیه لیک سپارلی دی. دغه لیک کې ملیزیا باندې باره کې ویل شوي دي چې شمالي کوریا د دې په اړه سختې ناسمې څرګندونې کړې دي او دا پیښه اله وشوه چې د شمالي کوریا د مشر ورور هلته ووژلی شو. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا آشنا راډیو نه اورئ.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
تاسو خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سره اوریدل. درنو اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې مو په خبرونو کې مو اوریدل، د افغانستان حکومت وایي چې دغه هیواد چمتو دی ترڅو له پاکستان سره په ګډه د تروریستانو د نومونو او تروریستي مرکزونو د هغو لیستونو پر سر مخامخ خبرې وکړي چې دواړو خواوو یو بل ته سپارلې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د خبریال ممتاز بهیر په رپورټ کې واوري.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي افغان حکومت چمتو دی چې یو درېمګړی هیواد د تروریستانو او د هغوی د پټنځایونو د لیستونو په اړه د کابل او اسلام آباد د اقداماتو څارنه وکړي. د پاکستان په سند ایالت کې پر یو زیارت باندې لبري دروسته پاکستان افغان حکومت ته د شپږویاو تروریستانو یو لیست وسپاره او ادعا وکړه چې په لیست کې شامل کسان د پاکستانی طالبانو د جماعت الاحرار ډلې غړي دي او د افغانستان له خاورې په پاکستان کې تروریستي فعالیتونه ترسره کوي. په ځواب کې افغان حکومت هم پاکستانی لوري ته په پاکستان کې د 230 تروریستي مرکزونو او د تروریستي ډلو 15 مشرانو یو لیست وسپاره او له هغوی څخه وغوښتل چې په دې برخه کې عملی اقدام وکړي. د افغانستان د کورنۍ او چارو وزارت وایي چې افغانستان چمتو دی ترڅو د دواړو خواوو پر لیستونو له پاکستان سره مخامخ خبرې وکړي. دا دغه وزارت ویان احمد شکیب مستغنی نن په کابل کې د یوې خبری غونډې پر مهال دغه لیستونو ته اشاره وویل.
جمهوری اسلامی افغانستان بر او تاکید داره است که افغانستان آماده
هغه چې د افغانستان اسلامي جمهوریت دولت قربان ټینګار کوي دا چې افغانستان چمتو ده چې له پاکستان سره په ګډه د لیستونو او د دواړو خواو پر اندېښنو باندې مسؤلانه بحث او اقدام وکړي او یو درېمګړی هیواد په دې برخه کې د دواړو هیوادونو له اقداماتو او اجراتو څخه نظارت وکړي.
هر دو کشور در این خصوص نظارت به عمل بیاره.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان د پاکستان لخوا د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې راکټي بریدونه د نړیوالو موازینو خلاف عمل وباله او خبرداري ورکړل ک پاکستان خپل سرغړاونو ته دوام ورکړي د افغان دولت او دغه هیواد د امنیتی او دفاعي ځواکونو لکلک جواب سره مخ شي. په همدې حال کې د اروپا اتحادیه له دواړو خواو څخه غوښتي چې له تاوتریخوالي ډډه وکړي او روانه لانجه د خبرو لارې حل کړي. د اروپا د اتحادیه د دوه کسیزه پارلماني پلاوی غړی پیټرایس استوویکس چې تازه کابل ته راغلی د پنځم به پورز یوې خبری غونډې ته وویل اوسنۍ وضعیت د هیڅ چا په ګټه نه دی او باید ورته د پایټکې کې خودل شي. هغه ویل موږ پوهیږو چې لومړی راکټي برید له کوم ځای څخه کیږي. دا د پاکستان لخوا کیږي. راکټي بریدونه او روان وضعیت د حل لار نه ده. دغه راز موږ پوهیږو چې افغانستان به هم په ځوابي بریدونو لاس پورې کړي. موږ هیله لرو چې دا وضعیت پای ومومي او خبرې له سره پیل شي. په خواشینۍ سره او بیا هم وایم په خواشینۍ سره چې لومړی پاکستان په دغه عمل لاس پورې کړ. دا به هیڅ ډول ثبات او امنیت په سیمه کې را نه وړي. خاغلی استوویکس هیلو خوده چې پاکستان باید د روان وضعیت حساسیت درکړي. هغه ویل چې د اروپا او د نړۍ له یو شمیر نورو هیوادونو سره د افغانستان او پاکستان ترمنځ د راپورته شوي کړکیچ پر سر خبرې کړي چې پر وینا یې ټولو هیوادونو د پوځي حل لارې پر ځای د سوله ییزې حل لارې غوښتنه کړې ده. ممتاز بهیر، آشنا رادیو، کابل.
نو په سیمه کې د 15 کلنۍ نه کم کې ټول ماشومان د پولیو خطر سره مخامخ دي. که غواړئ د خپل ماشومان روغتیا خوندي وساتئ، د 15 کلنۍ نه کم کې ماشومان په وړیا توګه واکسین کړئ.
واکسین وکړئ.
او روغتیایی کارکونکي وایي هغه ماشومان باید ژر تر ژره ډاکټرانو ته ورسول سي چې د طبي پر وخت یې د لاس یا د پښې حرکت کمزوري سي او یا یې د بدن غړي کمزورتیا پیدا کړي. پام وکړئ په دې اړه د ګلرحیم نیازمن رپورټ ده.
د قندوز د کتلوي معافیت مسؤلین وایي چې که د کورنۍ مشران په دې پوه شول چې د ماشوم لاس یا پښې له طبي وروسته کمزورې شوې او یا یې په حرکت کې تغییر راغلی، باید زر تر زره خپل ماشوم د پولیو نږدې مرکز ته ورسوي. د قندوز د کتلوي معافیت عامر غلام جیلانی عطایي وایي چې په لومړي سر کې مور او پلار په دې نه پوهیږي چې اولاد یې پولیو شوی، خو که مور او پلار د خپل اولاد د بدن د اعضا و حرکت ته متوجه کیږي او د بدن د غړي حرکت تغییر کړی وي، نو باید ډاکټرانو ته وروستل شي.
کله چې یو ماشوم خدای نخواسته په دې مرض باندې گرفتار کیږي، نخې